السلام علیکم په افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سوې د ازادي رادیو د ماشمنۍ او خبری مجلو د خبرېدو وخت دی لومړۍ خبری مجله چې د نیم ساعت لپاره ده زه سالی د خپلو همکارانو په همکاري وړاندې کوم په راپورونو کې اوري چې ولسمشر حمید کرزي ولې د ستراتیژیکو همکاریو د تړون لپاره هند ته زیاته ترجیح ورکړې ده پاکستان په دې باب سخت عکس العمل ښوولی نور مسایل هم لرو خو له خبرونو وروسته یې تفصیل اوري اوس احمد شیبر په خبري سرویس کې درسره دی
لومړی هم د یو شمیر خبرونو سرټکی د بالکان د یو شمیر هیوادو نن اعلان وکړ چې دوی افغانستان ته د روسونکو ګډه ډله استوي نن په کابل کې لسګونو تنو د طالبانو امریکا او پاکستان پر ضد لاریون وکړ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر نن وویل چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د پیل شوي مظاهرو د قربانیانو شمیر تر 2900 زیات شوی دی او سویډنی شاعر توماس د روان کال د نوبل د ادبیاتو د جایزې وړونکی اعلان شو بشپړ خبرونه د بالکان یو شمیر هیوادونو نن اعلان وکړ چې دوی افغانستان ته د روزونکو ګډه ډله استوي د البانیا بوسنیا کرواتیا مسدونیا مونتینیګرو او سلووینیا هیوادونه موافق شول چې د دوی روزونکي په افغان پوځیان او پولیس وروسي په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي د افغانستان امنیتي ځواکونه چې د اوس لپاره 3,600 پولیسو او پوځیانو ته شمیر رسېدلی دی ټاکل شوې ده چې راتلونکی کال شمیره 3,600 ته لوړه شي نن په کابل کې لسګونو تنو د طالبانو امریکا او پاکستان پر ضد لاریون وکړ دغه لاریون د افغانستان د همبستګۍ حزب لخوا جوړ شوی و چې لاریون کوونکو د طالبانو امریکا او پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل مظاهره کوونکو همداراز شعار ورکاوه چې تر اوسه امریکا په افغانستان کې د طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره سم کار نه دی کړی د خوست مدني ټولنو او قومي شوراګانو نن په یوې ګډې غونډه کې د بن پر راتلونکي کانفرنس کې د مدني ټولنو د استازو د زیاتې ونډې غوښتنه وکړه د خوست مدني ټولنې مشر نجیب الله الوخیل وویل چې دوی په کابل کې د مدني ټولنې د همغږۍ له جرګې چې نوی کار پیل کړی ملاتړ کوي د خوست مدني ټولنو فعالان د کابل له مدني ټولنو غواړي څو په حکومت فشار راوړي چې دوی ته د بن په کانفرنس کې زیاته برخه ورکړي د تیلو په یو ټانکر کې د ځای پر ځای شوي ماین له امله د کابل پروان پورې لاره کې چاودنه وشوه د کورنۍ او چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیښه د شکردری ولسوالۍ په مراد بیګ کلی کې د مازیګر په 4 بجو وشوه د صدیق صدیقی په وینا په دغه پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی ازادي رادیو خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر نن وویل چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد له مارچ راهیسې د پیل شویو مظاهرو د قربانیانو شمیر تر 2900 زیات شوی دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې د ستر کمشنر ویان روپرت کولو ویلي وویل دا شمیره د هغه تفصیلي لست له مخې ورکړل شوې ده چې په انفرادي ډول پکې نمونه راغونډ شوي دي او دا لست له ملګرو ملتونو سره دی د ملګرو ملتونو دغه ویان زیاته کړه چې په دې لست کې هغه کسان شامل نه دي چې تدې تم دي او له شمیرې نمونه پاتې دي د آذربایجان دفاع وزارت وویل چې 2000 پوځیان د ارمنستان له عسکرو سره د ډزو پر مهال وژل شوي دي دا پیشه د آذربایجان د دفاع وزارت په وینا د چهارشنبې په ورځ د لنجمنې ناګورنو قرباخ سیمې ته نږدې شوې ده ارمني بیلتون غوښتونکو په نویو مکلونو کې دا سیمه وروسته تر دې ونیوله چې نږدې 1500 کسان په جګړو کې ووژل شول په دې سیمه کې په 1994 کال کې د اوربند کرشوي ایستل شوه خو لا هم شخړې دوام لري او وخت په وخت ډزې تبادله کیږي د چهارشنبې نشته په داسې وخت کې شوې ده چې د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی د جنوبي قفقاز سفر پیل کړی دی او نن ارمنستان ته ورسید دی به بیا د جمعې په ورځ آذربایجان او ګرجستان ته هم ولاړ شي سویډنی شاعر توماس ترانسټرویمر د روان کال د نوبل د ادبیاتو د جایزې وړونکی اعلان شو د سویډن د اکاډمي مشر بیټر انګلاند دا اعلان نن په سټوکهولم کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړ
The Nobel Prize in Literature for 2011 is awarded
to Sweden. د 2011 کال د نوبل د ادبیاتو د جایزې وړونکو سویډنی شاعر توماس ترانسټرویمر دی ځکه چې د هغه شفاف انځورونو مشته د حقیقت په اړه نوی واقعیت را پیژندلی دی. اتیا کلن ترانسټرویمر په 1945 کال کې د درویش کلنې په عمر شعر ویل پیل کړی د کسو او سربیا لپاره د ملګرو ملتو استازی چې منځګړی توپ کوي نن بلګراد ته رسیږي. رابرټ کاپر به د کاسو په شمال کې د سربیانو تر واک لاندې سیمې په اړه د ستونزو د هواري لپاره په ټپه ولاړې خبرې بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو ویانده میجا کاسی چینیج وایي کاپر به د راتلونکې اونۍ په پیل کې پریستینا ته هم لاړ شي. سربیا د سپتمبر په 28 وروسته تر دې د روغې جوړې خبرې قطع کړې چې په کاسو کې د ناټو د 16 ځواکونو او سیمه ییزو سربیانو ترمنځ نښته وسوه. دا جګړه د دې لپاره وشوه چې څوک به سربیا ته د کاسو د شمال له لورې د سرحد واک خپل اختیار کې اخلي. د نړۍ له بیلابیلو سیمو د ایپل الکترونیک کمپنۍ د بنسټ ایښودونکي سټیف جابز پر مړینه خلک خواشینی څرګندوي. نوموړی چې پرون ناوخته د 55 کلونو په عمر مړ شو په نړۍ کې د شخصي کمپیوټرونو د موزیک په توزیع او د موبایل ټلیفونونو په جوړېدو کې مرسته کړې وه. جابز په 2009 کال کې د پانکراس په سرطان اخته شوی و او د اګست په میاشت کې د ایپل کمپنۍ له مشرۍ استعفا ورکړه. جابز یو 20 کلن و چې دله سټیف ویزنیک سره د کالیفورنیا د سیلیکان د ټکنالوژۍ په مرکز کې ایپل کمپیوټر اختراع کړ. سټیف جابز د کمپیوټر په برخه کې نور اختراعات هم کړي دي. امریکا د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې چې د سوریې د رژیم پر ضد د یوه پریکړلیک په تصویبولو کې پاتې راغلې انتقادونو ته دوام ورکړی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون وویل چې امنیت شورا خپل مسؤلیت پر ځای نه کړ او زیاته یې کړه. روسیه او چین چې د متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوي پریکړلیک مسوده بیټو کړه باید د سوریې خلکو ته ځواب ووایي. کلینټن د دومیکان له جمهوریت څخه د کتنې په مهال وویل هیلری کلینټن وایي موږ په دې باور یو چې امنیت شورا پرون خپل مسؤلیت پر ځای نه کړ. هغه مسؤلیت چې د نړیوالې سولې د ساتنې او د ملکي وګړو د امنیت په برخه کې و په هغه پریکړلیک کې چې پرون رایه ورکړل شوه د بشار الاسد د رژیم لخوا د سوریې پر خلکو د څو میاشتو فشارونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د عکس العمل په اړه ډېر لږ څه ویل شوي وو. هغو هیوادونو چې دغه پریکړلیک یې ویټو کړ باید د سوریې خلکو ته خپل ملاحظات وړاندې کړي. کلینټن وویل د سوریې خلک به داهر نه کړي چې امنیت شورا د یو پریکړلیک په تصویبولو کې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پر ضد د مظاهرتچیانو د ځپلو په خاطر د نړیوال اقدام ګواښ شوی و ناکامه شوه. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون هم پر امنیت شورا انتقاد وکړ او وی ویل چې ملګری ملتونه اخلاقي مسؤلیت لري چې په سوریه کې د نورې وینې تویدو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي او د سوریې له خلکو سره د ده په وینا له دغه خطرناک بحران څخه د وتلو په لارو چارو کې مرسته وکړي. روسیا او چین چې دواړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویټو حق لري پرون په امنیت شورا کې د ویټو رایه وکاروله او د وړاندې شوي پریکړلیک مسوده یې شنډه کړه. دوی وایي د هیڅ وی داسې طرحې ملاتړ نه کوي چې د سوریې د رژیم پر ضد بندیزونه لګوي. دا د دې سات خبرونه.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د ماښام 6:08 سوینن پنځشنبه ده د تلیا میزان 14 اکتوبر 6 راپورونه کې اوري چې ولې ولسمشر حمید کرزی د ستراتیژیکو همکارۍ د تړون لپاره هین ته زیاته ترجیح ورکړي ده. په دې باب د پاکستان له عکس العمل څخه هم خبريږي. په کابل کې په زرګونو کسانو په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې په اعتراض مظاهره وکړه. په پکتیکا کې څلور مشکوک وسلول او په هرات کې د پولیس یو قمندان وژل شوی. د بشري حقوقو د فلمونو په لومړي فستیوال کې چې ټاکل شوی و د ګاندی په نوم یو فلم پکې ننداري تکشه شول سي خو د خبرېدو مخه یې ونیول شو. تر شپږ بجو او ډیر شو دقیقو نور مسایل هم څیړو. د ازادي رادیو د خبري مجله تر 6:13 د پاکستان نن افغانستان ته خبرداري ورکړ چې د پاکستان له پخواني دشمن هند سره د ستراتیژیک تړون په برخه کې مسؤلانه چلند وکړي. په خاص ډول په داسې وخت کې چې د دوړ هیوادونو اړیکې په حساسو شیبو کې دي. تر دې مخکې د چهارشمې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی دفتر ویلي و چې افغانستان او هند د حق لري چې د خپلواکو هیوادونو په توګه په خپلو کې ستراتیژیک سندونه لاسلیک کړي. په دې باب له فرشتې جلالزی څخه ورسی معلومات اوري چې دغه شیبه استودیو کې درسره.
بله پاکستانی چارواکو ویلي چې افغانستان باید په سیمه کې وضعیت ته پام ډېر مسؤلانه ګامونه پورته کړي. پاکستان نن افغانستان ته خبرداری ورکړ چې مسؤلانه چلند کوي او په داسې حال کې چې د ډیلي او اسلام آباد اړیکې په حساس حالت کې دي. جمهور رئیس حامد کرزي د سه شنبه په ورځ د پاکستان له رقیب هند سره د ستراتیژیکي همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاکستان د استخباراتو پر اداره تور لګولی چې په کابل کې د سولې د عالي شورا په پخواني رئیس په حمله کې یې لاس درلود. دا ادعاوې د پاکستان لخوا رد شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي نن وویل موږ توقع لرو چې په داسې مهم وخت کې چې مشکلات او امکانات دوه برابره ډېر شوي دي، ټول او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د قدرت خاوندان د اړتیا سره سم مسؤلیت او پوښتوب له ځانه څرګند کړي. دی ویلي اوس د دې وخت نه دی چې د یو بل په مقابل کې امتیازات تثبیت کړو یا سیاسي لوبې وکړو او ځان ښکاره کړو. اسوسییټډ پریس لیکي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندي دا خبري د دغه هیواد د صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د چهارشنبه د ورځې تر خبرو ډیری توندې وي. ګیلانی د چهارشنبه پر ورځ د کابل او ډیلی ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو د تړون پړه د یوې پښتنې په جواب کې وویل چې هند او افغانستان د دوو مستقلو هیوادونو په صفت هر هغه کار کولای سي چې حق لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکو اړیکو په تړون کې د تجارت، اقتصادي پراختیا، معارف، امنیت او سیاست برخه کې د همکاریو ضمانت شوی دی. دا اول وار دی چې افغانستان له بهرني هیواد سره د ستراتیژیکو اړیکو داسې تړون لاسلیک کړی دی. جمهور رئیس حامد کرزی ویلي دی چې په راتلونکي کې د امریکا له متحدو ایالاتو او له اروپایي اتحادیې سره هم د ستراتیژیکو اړیکو د ورته تړونونو د لاسلیک کولو پلان لري.
فرشته جلال زیل تاسو خمنانه په رپورت کې موردل چې پاکستان نن افغانستان ته خبرداري ورکړ چې د پاکستان له پخواني دشمن هند سره دی د ستراتیژیک تړون په برخه کې مسولانه چلند وکړي. هند ته د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر او لدی هوا سره د ستراتیژیکو همکارۍ د تړون په اړه فاینانشل ټایمز رسپن یو مطلب خبر کړي. بیا هم فرشته جلال زی او په دې باب نور تفصیل.
فاینانشل ټایمز د جمهور رئیس حامد کرزی په حواله لیکلی چې د افغانستان د بیا رغونې او د سولې د ټینګښت په خاطر د ستراتیژیکي همکاریو د تړون لپاره هند ته د دې لپاره پر پاکستان برتری ورکړی چې هند د پیاوړي اقتصاد خاوند دی او خلکې زیاته ازادي لري. خو جمهور رئیس کرزی ټینګار کړی چې د ستراتیژیکو همکاریو دغه تړون به د بل هیڅ هیواد په ضد نه وي. فاینانشل ټایمز لیکي جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې دا د افغانستان لپاره یو موقع دی چې د هند له قدرت څخه ګټه واخلي، ځکه د په وینا هند له افغانستان سره د مرستې توان لري. پاکستان لري د پخوا دا ویل لرل چې د خپل رقیب هند په کړی کې راګیر نسی. د ناتو یو شمیر غړي هیوادونه او هند پر اسلام آباد تور لګوي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ د ټینګ ساتلو په خاطر د افراطي وسوالو ډلو ملاتړ کوي. په امریکا کې د ګلوبل انسایټ په نوم د یو چرنیز مرکز غړي جیمز پرایزر فاینانشل ټایمز ته ویلي چې د کابل او ډیلی ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقه به د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ګرمېدو لپاره ورستي پرمختګونه له خطر سره مخامخ کړي. د ویلي دا موافقه به پاکستان کې د نظر لاپوخ کړی چې افغانستان د هند د استخباراتي ډلو د فعالیت ځاله ګرځېدلای شي. یو لوړ رتبه هندي ډیپلوماټ فاینانشل ټایمز ته ویلي چې د دواړو لورو په دې نوې تړون کې هغه مسایل شامل دي چې تر دې مخکې هم ترسره کېدل، خو د ډیپلوماټ ویلي چې د ستراتیژیکو اړیکو د غنوې تړون له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته وخت کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د ټینګوالي ضمانت کوي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان حکومت له یو بهرني قدرت سره د ستراتیژیکي همکاریو د غسي تړون رسمن لاسلیک کړی دی. اولس مشر کرزی ویلي چې نور ورته تړونونه د امریکا له متحدو ایالاتو او اروپایي اتحادیه سره پلان کړی دی. د فاینانشل ټایمز په حواله جمهور رئیس حامد کرزی په دې خبره چې د اتمي قدرت لرونکي پاکستان او افغانستان زیات د تروریزم له خطر سره مخامخ دي ټینګار وکړ او په دې ډول یې په سیمه کې د یو ستراتیژیک ملګري په توګه د پاکستان ضعف څرګند کړ. شغلی کرزی دا تایید کړ چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې او ثبات پراوستلو کې ناکامه شوی، خو ټینګار یې وکړ چې پاکستان نن ورځ د افغانستان په پرتله د ډیرو زیاتو کړاوونو سره مخامخ دی. جمهور رئیس حامد کرزی هم درس په سیمه کې د تشدد او بې ثباتۍ د خپرېدو او د اوبو او طبیعي زیرمو په سر د جنگونو د مخنیوي په خاطر له اسلام آباد سره پر زیاتو مخامخ خبرو ټینګار وکړ. فاینانشل ټایمز لیکي امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي او څارونکي د هند په لور د افغانستان زیات تمایل ته په احتیاط ګوري.
د افغانستان د پیوستون ګوند په لسګونو غړیو په مظاهره کې د سیمې او نړۍ له ځینو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې بند کړي. دوی د پاکستان، ایران، وسلوالو طالبانو او امریکا پر ضد شعارونه ورکول. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر لیږلي رپورت کې.
افغانستان کې د امریکا جاسوسان
د افغانستان د پیوستون د ګوند غړو پر ایران، پاکستان، امریکا او وسلوالو طالبانو تور لګاوه چې د دوی لاسوهنو افغانان له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي او دا لاسوهنې باید ژر تر ژره بندې شي. د مظاهرې تنظیمونکي انجینر حفیظ الله راسخ آزادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو کلونو راهیسې پاکستان، ایران، امریکا په مسلسله توګه په افغانستان کې لاسوهنې جاري ساتلي او د دې ملت د بدمرغۍ سبب شوي دي. ده وویل
عام خلق متضرر شوی دی، خلقو بدبختی، فقر، بیچارگی او هر روز ناامنی سره مخامخ دی. من غواړم چې دین لاسونه د افغانستان څخه لند شي، افغانستان پریدی، د افغانستان خلقو یو نفرم من په افغانستان کې نیولو، ځکه پردی هی چاته هیڅ وخت سوله، آرامی او بهروزی نه راوړي. هغه رهبران چې د خلقو د مایز نه راوتلی، یعنی عام خلقو ته قابل د قبولی، نه چې دیو ملک د مزدور او د غیر پیسې
د افغانستان د پیوستون د ګوند غړو چې شمېر یې له سلو څخه زیات و، د پنجشنبې په ورځ یې د کابل ښار د شاه دوشمشیره له څلور لارې څخه د باغ عمومي تر پله پورې د امریکا، پاکستان او ایران پر ضد شعارونه ورکړل. دوی له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د افغانستان روان وضعیت ته د پاملرنه وکړي او د ستونزې حل ته د بیړني تدابیر ونیسي. د مظاهره کوونکو له ډلې څخه ناهید آزادي راډیو ته وویل
امریکا که در افغانستان آمده، ما نامزی که ما دموکراسی در افغانستان پایه را هم میسازیم با مردم، ولی سواد چند و ده چند ریزی خون مردم ما را میریزانه.
امریکا پا دی نما چی در افغانستان خلکو تا دموکراسی راوری دا دی ترسنگ دو برابر او دری برابر دی خلکو وینه توی کریدی. مو غوارو چی در امریکا لاس زمونگ لحیواده لند شی.
مظاهره کوونکو ویل بهرنی هیوادونه د دوی په هیواد او سیمه کې خپلې ګټې لټوي، نه دا چې د افغانانو لپاره کار وکړي. خو امریکا او نړیواله ټولنه وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانانو د سوکالۍ، ترقۍ او د دوی د هیواد د پرمختګ لپاره هر اړخیزې مرستې کړي دي. دوی وایي د دې هیواد اوسنی وضعیت ښیي چې په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي برخو کې د پام وړ بدلونونه راغلي دي. امریکا هم نړیواله ټولنه وایي چې غواړي ترهګر له دې خاورې څخه نورو هیوادونو ته زیان ونه رسوي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې زرګونو کسانو نن د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو په اعتراض مظاهره وکړه. د بشري حقونو د فلمونو په لومړي فستیوال کې چې ټاکل سوی وه، د ګاندي په نوم یو فلم پکې نندارې ته کښېښول سي، خو د خپرېدو مخه یې ونیول سوه. په دې فلم کې تر ډېره په ایران کې پر افغانانو سوي ظلمونه منعکس سوي دي. د فلم مسؤلین وایي دغه فلم په افغانستان کې د ایران په غوښتنه له نندارې څخه منع سوی دی. اسدالله لودین تفصیل اوروي.
یو شمیر افغان فلم جوړونکي چې په دې فستیوال کې ګډون کړی و وایي د همسایه فلم د نخپرېدو یوازینی علت په افغانستان کې د ایراني چارواکو د مخنیوي هڅې وې. د دې فستیوال مسؤل ملک شفیعي چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یو شمیر نورو فلم جوړونکو سره په ګډه خبریالانو ته وینا کوله، وویل چې د بشري حقونو د منې په فستیوال ډېر فشارونه وو څو د همسایه په نوم فلم خپور نه شي.
واقعي در فیلم همسایه داستانی را که ما عنوان کردیم واقعی است که در اردوگاه سفید سنگ در دوران حکومت طالبان
کوم داستان چې مونږ د همسایه فلم تور کړی، هغه کیسه ده چې د طالبان په وخت کې د سفید سنگ په اردوگاه کې تیر شوې ده. کله چې دوی د اردوگاه مسؤلینو د خپل حقونو غوښتنه کوي او د مسؤلینو په وړاندې قیام کوي، نو نږدې 415 کسه پکې وژل کیږي او تر ټولو جالبه ده پکې چې په پای کې ټول ژوندي ښکوي
که در آخر اینا را همگی شانه زنده به گور میکنن.
د بشری حقونو د منې د فلمونو فستیوال د لومړي ځل لپاره په کابل او مزار شریف ښارونو کې نمایش ته وړاندې شو چې تر ډیره پکې مستند فلمونه خپاره شول. دغه فستیوال چې د یوې اونۍ لپاره یې دوام وکړ، هغه فلم پکې خپرېدو ته پرېنښودل شو چې په ایران کې پر افغانانو شوي ظلمونه په مستنده توګه پکې رابرسېره شوي وو. په عین وخت کې افغان فلم جوړونکي صدیق برمک په ایران کلک انتقاد وکړ او وی ویل چې ایران غواړي د دې فلم په نخپرېدو سره د افغانستان سینما ته زیان ورسوي.
متاسفانه کشور همسایه ما ایران به یوز از اینکه از همچو مسائل فرهنگی حمایت کامل خودش بکنه متاسفانه پشت پرده
د دې پر ځای چې زموږ گاونده هیواد ایران د دې فرهنگی پروګرامونو ملاتړ وکړي، متاسفانه د پردی تر شا یې هڅه کړې چې د دې جشنواري نظم خراب کړي. دوی غواړي داسې وښيي چې دغه جشنواره د افغانستان د ملي ګټو پر زیان ده. د سینماګرانو په استازیتوب له حکومت څخه غواړم چې د اطلاعات او کلتور او د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه متقابل عمل وکړي او دغه عمل وغندي.
د افغانستان د سینما لخوا وروسته له هغې د فلم د نخپرېدو په اړه توند خبرګونونه راپورته شول چې د دوشنبه په ورځ د مزار شریف په ښار کې د فستیوال د پرانیستلو پر مهال مخالفتونه رابرسېره شول. دوی په خپلو مخالفتونو کې ویلي چې دا فستیوال د اسلام ضد فلمونه خپروي، خو د مخالفتونو اصلي لامل دا و چې همسایه فلم خپور نشي. دا چې ولې ایران نه غواړي د همسایه په نوم فلم چې د افغان فلم جوړونکي زبیر فرهنگ تولید دی نندارې ته کې خودل شي، د دې فلم جوړونکي لخلې به وورو
و فشارهای زیاد وارد شد که فیلم را ما از نمایش حذف کنیم.
ډیر فشارونه واچول شول چې مونږ دغه فلم د نندارې حذف کړو، خو مونږ په افغانستان کې یو او نه غواړو هغه فلمونه حذف کړو چې زمونږه کمیټې انتخاب کړي. کیدای شي یو شمېر هیوادونه ونه غواړي چې ځینې فلمونه نندارې ته وړاندې کړي، خو دلته د بشر د حقونو جشن واره ده او مونږ فلم نندارې ته وړاندې کړ. مونږ داسې ګومان کوو چې د بلخ پوهنتون د لانجې لامل به هم همدا فلم وي چې دغه جشن واره یې وځنډوله
و منجر به تعطیلی جشنواره در اونجا شد همین فیلم باشد.
نوموړی وای کله چې دا فلم جوړ شو ټولو هیوادونو یې مخنیوی وکړ چې باید په فستیوالونو کې شامل نشي. د زیاتوی په دې فلم کې هغه واقعیت خودل شوی وو چې ان په تلویزیونونو کې په خبرېدو بندیز ولګول شو. ایران نه یوازې په افغانستان د وسلوالو مخالفینو پر ملاتړ تورن دی، بلکې داسې تورونه پرې پوری دي چې دا هیواد د افغانستان په کلتوري چارو کې هم لاسوهنه کوي.
ومردل چې په کابل کې د فلمونو په یو فستیوال کې د گاونډي په نوم د فلم د نندارې مخه ونیول سو. په همسایه یا گاونډي فلم کې هغه ظلمونه انځور سوي چې د ایران دولت له افغان کډوالو سره کوي. زبیر فرهنگ دغه فلم جوړ کړی دی.
خبری مجله اوري.
په افغانستان کې امنیتي مسایل څېړو. د پکتیکا محلي چارواکي وایي چې ناټو ځواکونو په جانیخیل ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات کړي چې په نتیجه کې څلور تنه وژل سوي او د یوه قومندان په ګډون څلور تنه ژوندي نیول سوي دي. امیر بهیر او په دې باب نور تفصیل.
د پکتیکا والی محب الله سمیم وایي د هغو تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې چې تېره شپه د ناټو ځواکونو لخوا د دې ولایت د جانیخیل په ولسوالۍ کې ترسره شول، له امله یې د یوې مېرمنې په ګډون څلور تنه مشکوک طالبان وژل شوي او د یوه قومندان په ګډون څلور نور ژوندي نیول شوي دي. د ول په دې عملیاتو کې ناټو ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی او نیول شوي کسان هم نوموړو ځواکونو له ځانه سره وړي دي.
په دې عملیاتو کې د غازي شاهین په نامو د طالبانو یو قومندان ژوندی نیول شوی ده. راز درې تنه د مخالفینو له ډلې نه اسه وژل شوي دي. درې تنه یې نور هم ژوندي نیول شوي دي. او له بده مرغه یوه مېرمن چې د دغه غازي شاهین قومندان مور کېږي دا هم وژل شوې ده، ځکه دوی مقاومت کړی و. وروسته له ډېره مقاومته شاهین نیول شوی ده او دغه نور افراد یې درې تنه وژل شوي دي او درې تنه نور هم ژوندي نیول شوي.
پکتیکا ولې وویل که څه هم چې د دې ولایت مرکز او زیات شمېر ولسوالیو کې د افغان ائتلاف ځواکونو د پرله پسې عملیاتو له کبله د دولت وسلوالو مخالفینو د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی، خو د کشفي ارګانونو د اطلاعاتو له مخې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د دې ولایت په ځینو سرحدي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پوځي خوځښتونه زیات شوي دي، چې له امله د ځینو کلیوالي سیمو او بانډو اوسیدونکي د یو لړ ستونزو سره مخ شوي دي. د زیاته کړه دوی پلان لري تر څو په هغو سرحدي سیمو کې هم تازه دمه سرحدي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي، له کومو چې د کرخې دې لور ته د وسلوالو مخالفینو د راولیدو ویره لیدل کېږي.
په پکتیکا کې مو د پوځي عملیاتو په باب واوریدل چې درې وسلوال وژل سوي او څلور تنه ژوندي نیول سوي دي. بلخوا د افغانستان په لویدیځ هرات کې د شندن ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان وژل سوی دی. شرف الدین سنګزی ورباندې راپور راکوي.
په غرب ځون کې د صاحب پولیسو قومندانۍ ویان سمنوال عبدالروف احمدي د شندن ولسوالۍ امنیه قومندانۍ د پولیسو تعلیم تربیې په مشر چې عین حال کې د امنیه قومندانۍ سرپرست هم د وژلو خبر تایید کړ. عمل ناوړه و خود وی ویل د عملونو د پیژندګلوي هڅې پیل کړې دي. پخوا بدی سره بوای مچنن سار شندان ولسوالی کې د امنیه قومندان یو فعال غړی سمنوال کشمیر خان دندې د دتلو په محل وژل شو. حمله کوونکی له موټر سکله په استفاده په تیښته بریالی شو. پولیسو د قتل د انګیزې او څرنګوالي تحقیق پیل کړی دی. احمد یوویل کشمیر خان یو فعال پولیس و چې دغې ولسوالۍ د پولیسو د تعلیم تربیې د ادارې مشرتوب یې په غاړه لري. په عین حال کې اوس د ولسوالۍ د امنیه قمندانې د سرپرست په توګه هم ګمارل شوی و. شینډن د هرات یو له ناامنه ولسوالیو څخه ده چې د طالبانو حضور څخه پکې تل شکایتونه کیږي. خو باید ووایم چې د تازه پیښې مسؤلیت ازادي راډیو ته دغه راپور تر بشپړېدو تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستی.
Azadi Radio Taqwa Punisai.
Fight against Al-Qaeda and our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban
is
surging
up for Kabul. And we are not
the Taliban. Wajahan is gone. The role of Al-Qaeda.
Federal Institute of Безопасности и особенно властям региона.
We have ausführlich auf die Afghanistan.
Auf zur Tule Mahke. Zan da Afghanistan, Simi, au da Narei Lahalato, Khabar Kri.
په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې او څه کم 25 دقیقې دي. له قانون څخه د ملاتړ د ائتلاف غړي وایي له وسلوالو طالبانو سره دی د سولې خبرې د پاکستان له بیټ آباد سیمې څخه پیل سي نه له افغانستان څخه. د هلمند ولی مني چې د سولې عالي شورا څومره چې امکانات درلودل د سولې د خبرو اترو په برخه کې لاسته راوړنې نه لري. تفصیل په دې رپورټ کې.
د سولې د عالي شورا د مشر استاد برهان الدین رباني تر وژل کېدو وروسته د سولې د راتلو په اړه اټکلونه بل بڼه نیولې ده. په هلمند کې چارواکو په دې اړه یو لوی غونډه راوبلل کولای سي. د سولې ولایتي شورا ټکنۍ خبرې بیرته راژوندې کړې. په دې غونډه کې د قانون څخه د ملاتړ د ائتلاف او پولیسي جرګې کې د هلمند د خلکو استازي عبدالجبار کارمان وویل وروسته له دې په افغانستان کې د سولې خبرې ګټه نه لري، ځکه چې پهلې باید د افتاباد څخه وسي. افتاباد د پاکستان پلازمینې ته چیرمه هغه نظامي ښارګوټی دی چې د روان میلادي کال د مئی په میاشت کې امریکایي ځانګړو ځواکونو له لورې د القاعدې مشر اسامه بن لادن پکې ووژل شو. کارمان وویل تر هغه په دې خبرو کې د څرک سوړه نه رامنځته کیږي څو پاکستاني استخباراتي شبکې او د پوځ له مشرانو سره خبرې ونه سي.
زموږ د وطن مشکلات دوه اړخه لري. یو هغه اړخ دی چې هغه د بیټ آباد ته کور د خاورو سره زموږ معضلات دي، هغه یې تعداد ګزاره دی، هغه یې بنیاد ګزاره دی. ولې دوم اړخ یې موږ افغانانو په ناکاره حکومت، په ناکاره اجراتو، په ناکاره کړنو د لسو کالو په اوږدو کې خام مواد و هغوی ته آماده کړل.
په هیواد کې د سولې د عالی شورا تر جوړېدو وروسته په هلمند کې هم د سولې ولایتي شورا جوړه شوه. خو د هلمند والی محمد ګلاب منګل په اړه اعتراف وکړ څنګه چې شاید هغه سی د وسلوالو لوري رامات نه کړ. منګل که څه هم واضح نه کړ خو ویل د امکاناتو په تناسب چې د سولې شورا درلودل کار نه دی شوی.
د هغو امکاناتو باوجود چې موږ درلودل بیا هم زمونږ هلې ځلې، زمونږ زیار او زمونږ کوشش په دې برخه کې کافي نه و.
کلاب منګل زیاته کړه تر دې دمه دوی وسلوال ډلې د سولې له بهیر سره په هلو ځلو یو ځای سوي دي، خو ځینې کسان وایي باور نه لري په هلمند کې رښتینی طالبان له دې پروسې سره یو ځای سوي.
په هرات کې لسګونو کسانو له ولسي جرګې څخه د سلسوي وکیل سیمین بارکزی په ملاتړ د ولایت د مقام مخې ته لاریون وکړ او د عدالت د تامین غوښتنه وکړه. میرمن بارکزی چې د نهو تنو نورو وکیلانو تر څنګ د ولسي جرګې د غړیتوب له حق څخه بې برخې شوې ده، له تیرو څو ورځو راهیسې د ولسي جرګې ودانۍ ته نږدې خیمه درولې او د ډوډۍ د نه خوړلو اعتصاب یې کړی دی. تفصیل له شرف الدین سنګزی څخه اوري.
د لارن کونکو دغه ډله چې شمیرې له سلطنو نه اوښ د هرات د ولی دفتر مخې ته راټول شوي و. په داسې مهال چې د سیمین بارکزی عکسونه له ځان سره لیږدول د عدالت غوښتنې شعارونه یې ورکول. دوی وایي د عدالت پلوي کې وکیلۍ بریالۍ ده، خو په چلو درغلۍ حق پامال شو.
خانم بارکزی به پارلمان رفت بعد از مدت یک سال، کسایی که تقلب کرده بود به جای از او آمد، چون او کسی را نداشت و به کسی چیزی نداد او را برطرف کردن.
د سړی ویل میرمن سیمین بارکزی او کال ولسی جرګې کې د خلکو استازی تو بکړ، خدا چې پیسې نه لرلې او بډې اخیستونکو ته یې څه ور نه کړله بیرته له ولسی جرګې وختل شوه. بل تنې ولسی جرګې ته پر ځای لاړ. موږ به هغې ته د خپل حق نه ورکړې. په صورت کې لاریونونه په لار واچوو څو زموږ بریالۍ وکیله بیا ولسي جرګې ته لار ومومي. میرمن بارکزی ولسي جرګې ته د هرات 15 تنه میرمنو څخه یوه وه چې نږدې 1.5 زر رایو په لرلو بریالۍ اعلان شوې وه. خو د 1999 مجر لمریز کال د ټاکنو ځانګړې محکمې له خوا یې نوم د 28 کسانو په لیست کې د ولسي جرګې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د لږ رایو په شتون سره ورکړل شوی و. خو یاد کمیسون دغه ټول کسان نه بلکې نهه تنه ولسي جرګې څخه بهر او نهه تنه معترض نوماندي ولسي جرګې ته بریالي اعلان کړه، ځکه نو خپله سیمین بارکزی هم په دغه پریکړه ناخوښه او له څلور ورځو راهیسې کابل کې د ولسي جرګې ته خپه خیمه کې ژوند کوي. د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب یې کړی دی.
هغه یو شمیر خبري اعلان چې په کابل کې سیمین بارکزی سره خبري کړي وای پرته لولسی جرګې بل هیڅ ډول امتیاز نه مني کنانو د ډوډۍ نه خوړلو احتساب ته به تر وروستۍ سلګۍ هغه وای دوام ورکوي.
ومردل چې په هرات کې د بې صلاحیته سوي وکیل سیمین بارکزی په ملاتړ لارجن سوی له دې سره په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې سوي وروستۍ خبري مجله له ملیح احراری څخه واري.
تشکر آقای ساله و سلام دوباره به شنوندگان عزیز در مجله خبری که با ما هستید. تحولات افغانستان منطقه و جهان دنبال میکنیم و در مسائل افغانستان میشنوید که به مناسبت دوامین سال حضور قوای بین المللی در افغانستان شهریان کابل امروز مظاهره ای را برای انداختن. گزارش های دیگر را هم داریم اما پس از خبرها. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
چندین کشور منطقه بالکان امروز اعلان کردند که یک تیم مشترک آموزگاران نظامی را در چوکات قوای ناتو به افغانستان میفرستند. دهاتن از افغان‌ها امروز در کابل دست به تظاهرات زده علیه امریکا، طالبان، پاکستان و ایران شعار دادند. توماس ترانز ترویمر، یک شاعر سویدنی برنده جایزه امسال نوبل در ادبیات اعلان شد. و به خاطر مرگ استیف جابز، یکی از مؤسسین شرکت کامپیوتر آپل مکنتاش، پیام‌های تسلیت از سرتاسر جهان مخابره شده است. تفصیل اخبار. چندین کشور منطقه بالکان امروز اعلان کردند که یک تیم مشترک آموزگاران نظامی را در چوکات قوای ناتو به افغانستان میفرستند. وزیران دفاع آلبانیا، بوسنیا، کروشیا، مقدونیا، مونتنگرو و اسلووینیا امروز درباره تفصیلات مأموریت آموزش نیروهای پلیس افغانستان با هم توافق کردند. پیمان ناتو آموزش و تجهیز نیروهای افغانستان را در اولویات خود قرار داده است. دهاتن از افغان‌ها امروز در کابل دست به تظاهرات زدند. در جریان این تظاهرات که از سوی حزب همبستگی افغانستان راه اندازی شد، معترضان شعارهای ضد طالبان، آمریکا، پاکستان و ایران سر دادند. این معترضان همچنین می گفتند که حضور امریکا در افغانستان در جهت جلوگیری از تحرکات طالبان در این کشور مؤثر واقع نشده است. معاون کندک عملیاتی اروزگان صبح امروز در اثر انفجار یک ماین کنار سرک کشته شد. فرید احمد آیل، سخنگوی قماندانی امنیه اروزگان، به رادیو آزادی گفت این ماین در برابر خانه ولیجان معاون کندک عملیاتی اروزگان جابجا شده بود و گفته آقای آیل در این رویداد پسر و یک محافظ قماندان امنیه اروزگان زخم برداشتند. مسئولیت این رویداد را کسی به صورت فوری به عهده نگرفته است. همچنین در یک خبر دیگر آمده است که عامر امنیت قماندانی امنیه ولسوالی شندند هرات از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. عبدالرؤوف احمدی، سخنگوی قماندانی نیروهای پلیس در زون غرب، به رادیو آزادی گفت که کشمیر خان، عامر امنیت قماندانی امنیه ولسوالی شندند هرات، صبح امروز از سوی افراد مسلح موترسایکل سوار و ناشناس زمان مورد تیراندازی قرار گرفت و کشته شد که از منزلش در حال بیرون شدن بود. مسئولیت حمله به جان این مقام امنیتی را کسی و یا گروه به صورت فوری به دوش نگرفته است. توماس ترانز ترویمر، یک شاعر سویدنی برنده جایزه امسال نوبل در ادبیات اعلان شد. پیتر انگلند، سکرتر اکادمی شاهی سویدن، این خبر را در یک اجتماع خبری امروز در سویدن اعلان کرد.
The Nobel Prize in Literature for 2011 is awarded the Swedish poet.
جایزه نوبل سال 2011 در ادبیات به شاعر سویدنی توماس ترانز ترویمر اختصاص داده شد، چون او از خلال تصویرهای پیوسته و شفاف خود یک روزنه جدید به واقعیت‌ها می‌دهد. توماس ترانز ترویمر 80 سال دارد و یکی از شاعران مشهور معاصر کشورهای اسکاندیناوی محسوب می شود. او در سن 23 سالگی در سال 1954 در عرصه شعر و شاعری شناخته شده است. اشعار او به تقریبا 50 زبان به شمول عربی ترجمه شده است. جایزه ادبیات که برابر 1,450,000 دلار می شود، چهارمین جایزه نوبل امسال است که در این هفته اعلان شد. به خاطر مرگ استیف جابز، یکی از مؤسسین شرکت کامپیوتر آپل مکنتاش، پیام‌های تسلیت از سرتاسر جهان مخابره شده است. او یک نقش مهم در انکشاف کامپیوترهای شخصی، موسیقی و تلفن‌های موبایل بازی کرده است. شرکت آپل مکنتاش با پخش یک اعلامیه دیروز مرگ او را اعلام کرد. خانواده استیف جابز گفت در حالی که اعضای فامیل گردش جمع بودند، او به راحتی جان داد. استیف جابز به یک نوع مرض سرطان مبتلا بود و 2 سال قبل جگر او عملیات شده بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک اعلامیه خود استیف جابز را یکی از بزرگترین مخترعان آمریکا خوانده مورد ستایش قرار داد. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز گفت تلفات سرکوب مرگبار تظاهرکنندگان از سوی رژیم بشار الاسد در سوریه که از 6 ماه به این سو ادامه دارد به بیش از 2900 نفر رسید. رابرت کالویل یکی از سخنگویان این اداره گفت که این رقم از یک لست تفصیلی نامهای کشته شدگان است که در اختیار سازمان ملل متحد قرار دارد. او گفت که این رقم کسانی را شامل نمی شود که شمار نشده اند و یا ناپدید می باشند. صدر اعظم روسیه امروز گفت که علی‌رغم فشار روز افزون اتحادیه اروپا، این کشور باز هم نیت ندارد که انحصار صادرات گاز طبیعی خود را از دست دهد. اتحادیه اروپا در این اواخر یک لایحه را تصویب کرد که در آن از شرکت دولتی گازپروم روسیه تقاضا شد تا از کنترل پایپلاین های اروپایی که از طریق آن گاز را توزیع می کند دست بردارد. و نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه امروز بازدید خود از کشورهای قفقاز شمالی، ارمنستان، آذربایجان و گرجستان را آغاز می کند. او اول از ارمنستان بازدید می کند و فردا به آذربایجان و گرجستان می رود. او دیروز از ارمنستان و آذربایجان خواسته شد تا مخاطره صلح را قبول کرده به سوی حل نزاع ناگورنو-قره‌باغ رو آورند. ناگورنو-قره‌باغ یک منطقه ارمنی نشین در داخل آذربایجان است. سرکوزی هنگام بازدید گرجستان رابطه این کشور و روسیه را با رئیس جمهور شکاشفیلی مورد گفتگو قرار می دهد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید که سلطان محمد سرور پیشکش کرد. ساعت 6:37 است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. دهاتن در کابل امروز در تظاهرات علیه امریکا، پاکستان، ایران و طالبان شعار دادند. از حضور قوای امریکایی در افغانستان 10 سال می گذارد و این 10 سال چی دستاوردهایی داشته است؟ در این زمینه گزارش را خواهید شنید. تزریق آب در گوشت از سوی قصابان و وضع صحت و معارف در ولایات عمده افغانستان. این گزارش ها و موضوعات دیگر را هم دنبال می کنیم. با ما باشید. طوره که در خبرها شنیدید، ده ها تن از باشندگان کابل امروز راهپیمایی وسیعی را برا انداختند. معترضان علیه ایران، امریکا، پاکستان و طالبان شعار می دادند و می گفتند این کشورها و طالبان عامل بدبختی های بزرگ برای مردم افغانستان می باشند. تظاهرات از سوی حزب همبستگی افغانستان را اندازی شده بود. منیژه دیوا گزارش تهیه کرده است.
ندیدی پا افغانستان که در امریکا جاسوسان؟
این مردان و زنان معترض می گفتند که تحرکات امریکا، ایران، پاکستان و طالبان در افغانستان سبب شده تا افغانها با مشکلات مختلف مواجه شوند. آنان که از 4 راه شاه دوشمشیره به سوی پل باغ عمومی برا افتادند، با جدیت خواهان عدم مداخله امریکا، پاکستان و ایران در امور افغانستان شدند. این معترضان حضور فعلی امریکا را در افغانستان تجاوز بر این کشور توصیف کرده، گفتند که سرازیر شدن نیروهای امریکایی در افغانستان جز ویرانی خوشبختی را نصیب این کشور نکرده است. 2 تن از شرکت کنندگان این تظاهرات:
امریکا به نامای گوناگونی که در افغانستان آمده و به نامی که ما دموکراسی در افغانستان پایه فراهم می‌سازیم به مردم، ولی بر علاوه که این دموکراسی که اگر آورده است و چند دهه چند زیخون مردم ما را می
ایستاره.
شما در جریان هستین که فردا 10 سال تجاوز به افغانستان تکمیل میشه، تجاوز امریکا و متحدینش. ما امروز به این خاطر آمدیم که این تجاوز به شدت محکوم کنیم و خواهان خروج فوری نیروهای امریکایی از افغانستان هستیم.
معترضان از جامعه بین المللی خواستند تا به وضعیت جاری در افغانستان توجه کند. به گفته این تظاهر کنندگان، ایالات متحده امریکا در جهت جلوگیری از فعالیت‌های تخریبی طالبان کاری را از پیش نبرده و جامعه بین المللی باید تدابیر خاص را برای حل مشکلات موجود در افغانستان روی دست گیرد.
اسم نیلوفر است. در ظرف یک 24 ساعت اینا آمدن و طالب از افغانستان کشید. ما شما شاهد حال بودیم و حالی تقریبا 10 سال میشه اینا چرا نمیتونه طالب از افغانستان اخراج کنه؟ طالب خود زیاد تقویه میکنه، نمیخواین که اینا از افغانستان اخراج کنه. دولت هیچ خواسته نداریم، چون دولت خودش دست نشانده امریکاست. از جامعه جهانی است که صدای ما را لطفاً بشنوه، لطفاً اقدام کنه در رسیم تا چی وقت افغانستان دست خوش این و آن باشه.
این معترضان در حال خواهان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستانند که قرار است این نیروها در سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کنند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند آنان در جریان 10 سال گذشته در بخش‌های بازسازی، تأمین امنیت، حاکمیت قانون، تأمین حقوق زنان، رشد اقتصادی افغانستان و برخی دیگری از موارد دستاوردهای زیادی داشتند. شماری از کارشناسان افغان نیز دستاوردهای را که مقام‌های آمریکایی از آن در افغانستان سخن می‌زنند تایید می‌کنند. با گفته این کارشناسان، با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان زمینه برای برخی از کشورها مثل ایران و پاکستان مساعد خواهد شد تا با دست باز و بیشتر از هر زمان دیگر در امور افغانستان مداخله کنند. در این روزها مقام‌های افغان هم با صراحت می‌گویند که پاکستان بدون در نظر داشته قوانین بین‌المللی در امور افغانستان مداخله میکند. ایران هم در گذشته سوی برخی از مقام‌های دولتی افغانستان و ناتو با دخالت، دست‌اندازی در امور افغانستان و حمایت مالی و تسلیحاتی از مخالفان مسلح دولت این کشور متهم شده است. اما هر دو کشور، هم ایران و هم پاکستان، چون این اتهامات را بی اساس و دروغ محض می‌خوانند.
از مظاهره باشندگان کابل به خاطر دومین سال حضور قوای خارجی در افغانستان گزارش را شنیدید. فردا 10 سال از آغاز جنگ امریکا در افغانستان می‌گذرد. دهه‌ای که گذشت را میتوان با معیارهای مختلف مانند پول و مصارف، استقرار قوت‌های نظامی و شمار تلفات اندازه‌گیری کرد. خبررسانی اسوسییتد پرس در مورد اینکه جنگ در افغانستان زندگی تعداد انسان‌ها را دگرگون ساخته است، گزارشی تهیه کرده است که فشردهیان را از آرش همایون می‌شنوید.
ماموریت در افغانستان حدود 4 هفته بعد از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 آغاز شد. این حملات دشمن تازه یعنی طالبان و یک ماموریت ظاهراً بی پایان را که رئیس جمهور جورج دبلیو بوش آن را جنگ جهانی بر علیه تروریسم خواند به ملت آمریکا معرفی کرد. یک دهه جنگ در افغانستان طولانی تر از مدت است که نیروهای پیاده آمریکایی در ویتنام مستقر بودند. همچنان طولانی تر از جنگهای انقلابی است که اردوی آن 8 سال را در بر گرفت. در بخش اعظم این دهه‌ای که گذشت، جنگ در افغانستان زیر سایه عراق قرار داشت که در آنجا قوت‌های بیشتر آمریکایی مستقر بوده، تلفات و سرخط‌های خبری آن بیشتر بوده است. در این اواخر وضعیت برعکس شده. افغانستان با شدت عملیات آمریکا، میزان خشونت‌ها و کشته شدن اسامه بن لادن در کشور همسایه افغانستان، پاکستان، در محور توجه قرار گرفته، بحث‌های را در مورد معقولیت ادامه این جنگ باعث شده است. آژانس خبری اسوسییتد پرس می‌نویسد: جنگ در افغانستان میلیاردها دلار مصرف داشته، در جریان آن هزاران سرباز آمریکایی مجروح و حدود 1700 تن تلفات داشته است. در این تعداد تلفات سایر متحدین آمریکا در افغانستان و تلفات افراد ملکی افغان شامل نمی باشد. بر اساس یک احصایه نظامی، از آغاز جنگ تا اخیر ماه جولای سال جاری 2.3 میلیون پرسنل نظامی آمریکایی در عراق و افغانستان اجرای وظیفه کردند. 977 هزار پرسنل نظامی آمریکایی یک بار و 300 هزار تن بیش از دو بار در افغانستان و عراق توظیف گردیدند که هر کدام آنها در مورد این جنگ ها خاطرات داشته. جنگ ها نیز به نوبه خود بر زندگی و سرنوشت آنها تأثیر داشته است. بر اساس ارقام آژانس خبری اسوشیتد پرس، تعداد تلفات نیروهای آمریکایی در افغانستان از سال 2009 به بعد افزایش داشته، 1682 تن بوده است. الا تاریخ 6 سپتامبر، حدود 13700 تن در جریان جنگ در افغانستان زخمی شدند. در جریان جنگ بر ضد تروریسم، 2900 مرد یا زن آمریکایی بیوه شده، هزاران کودک پدران یا مادرانشان را از دست دادند. در اثر جنگ ها در افغانستان و عراق 1439 تن دست یا پایشان را از دست داده معیوب شدند. اما تأثیر راستین و حقیقی جنگ در افغانستان را در خانم های بیوه، اطفال که دیگر هرگز پدران یا مادرانشان را نخواهند دید، نام های عک شده کشته شدگان بر لوح مرمرین، یک نسل از سربازان آزموده و کهنه‌کار مجروح و معلول، خاطرات زندگی ها و سرنوشت هایی که برای همیشه تغییر خوردن می توان اندازه گیری کرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:45 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. شماره از باشندگان شهر کابل شکایت دارند که تعداد از قصاب ها بعد از ذبح مواشی آب را در گوشت تزریق می کنند. گفته می شود در اثر این کار قصاب ها بعد از پخته شدن گوشت در طعم گوشت تغییر به میان بیاید و وزن گوشت هم کم تر شود. آنان می گویند تعداد از قصاب ها در اکثر مناطق کابل دست به این کار می زنند، اما تا کنون هیچ نوع تدابیری در رابطه با جلوگیری از آن از سوی مقامات مسئول دولتی گرفته نشده است. شماره از قصاب‌های شهر کابل میگویند فقط در گوشت گومیش آب را تزریق میکنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از سحر لیوال.
شماری از باشندگان شهر کابل میگویند آنها مجبورند که بعد از این از خریداری و استفاده از گوشت مواشی خودداری نمایند. به گفته آنها تعداد زیادی از قصاب‌ها در گوشت مواشی آب تزریق میکنند که از این رو برای مدت طولانی تازه معلوم میشود و وزن آن نیز زیاد میگردد. تعداد از باشندگان شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی چنین گفتند.
نام ما قنواز، باشنده شهر کابل. کسی که میریم پیش قصاب ها میگوشتاش میبینیم زنده ها و رو تیر میکنن. ظلم است اگه. حتماً چطور مزیج وقتی که بورم یک کلو یه نقدر دیگه که منداز یه نقدر یک جور میشه. زنده ها باز دیگه بود. اگر آج لوگری کنه شارولی کابل بیدر.
اسم من عویدلاس، باشنده شهر کابل می باشم. بعد گوشت ها تیر میکنه. وقتی که تو یک کلو گوشت میگیری و گوشت که تو تا میکنه از بین گوشت فهمیده تک. او جوری میشه. گوشت که میگیری میدی در خانه او را پخته میکنی. او را مثلا یک کلو میخری و فهمیده چیز نیم کلو را جوابش هم میگه. دیج لوگری شد و از طریق شارولی مزیشم خراب میشه.
شماری از قصاب‌ها در شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی موجودیت این گونه تقلب‌کاری‌ها را تایید کردند. به گفته آنان تعداد از قصاب‌ها در انگام ذبح مواشی به خصوص گامیش به واسطه پمپ‌ها آب را داخل آن می‌کنند.
پاوس قصاب هستم. در گوشت او تیر میکنن و من هم این که چرا خم تیر نیست چرا خم این کارا نکنن. گوشت حرام میشه برای جامعه زلال میرسانه با
نسم من تاج محمد قصابی کار میکنم. گوشت گومیش دیگه چیز تیر نمیشه. سنه که کشته میشه یکه و کشته شد باز در گلونش پای پا تیر میکنم در شارک گردن او در داخل گوشت تیر میشه. پای سیر او تیر میکنم برابری زیگه که ده سیر شد پای سیر شد تای سیر شد یک سیر شد نیم سیر شد تالق به خودش داره که چه قو تیر کنه.
افغانستان از کشورهای ایران و پاکستان نیز گوشت مرغ و از هند گوشت‌های یخچالی گاو و گامیش را وارد می‌کند که گفته می‌شود این گوشت‌ها نیز طوری که لازم است نگهداری نمی‌گردد. حتی به اساس شکایات مردم در بعضی موارد گوشت‌های تاریخ‌تر شده در بازارها عرضه می‌گردد. این شکایات مردم را با مسئولین شاروالی کابل هر یک غلام محمد کوهستانی رئیس تنظیمات، محمد اسحاق صمدی رئیس نشرات و خیر محمد صفدری رئیس تنظیم مارکت های شاروالی در میان گذاشتیم، اما با وجود تلاش های پیگیر رادیو آزادی آنها بنابر دلایل نامعلوم از ابراز نظر در مورد خودداری نمودند.
خشکسالی امسال افغانستان را تهدید می کند و برنامه کمک برای دهقانان روی دست است. برای بیشتر از 1000 دهقان در ولایت جوزجان که از خشکسالی های امسال آسیب دیدند، وزارت زراعت گندم، برنج، تخمای بذری و خوراکی ایوانی را توزیع کرد. قبل از این هم هزاران دهقان از این کمک ها برخوردار شده بودند. عالم رحمانیار از ولایت جوزجان گزارش می دهد.
کمک های وزارت زراعت کشور در حال عملی می شود که به گفته سید علم رسولی باشنده قریه چوباش افغانیه ولسوالی خوجدکوه جوزجان این کمک ها بسنده نبوده دیهاقین ولسوالی یاد شده به آب آشامیدنی صحی و زراعتی سخت نیازمند می باشند که بایست در این راستا نیز وزارت زراعت و سایر مقامات دولتی و جامعه جهانی در این زمینه توجه جدی نمایند.
خواهیم که کمکی شده بس نمی کنم، مردم بسیار متضرر شده و نقص دیده، امسال کشت که کده بوده از او هیچ پایده به دست نورده. بعضم فشمند هستیم از دولت و از حکومت خود که به امرای مردم یک دست شده و کمک زیاد برسانه برشن.
محمد عالم سائی والی جوزجان گفت وقتی مشکلات مردم به صورت اساسی مرفوع می گردد که همه دست به دست هم داده با شفافیت به متضررین خود رسیدگی نماییم. او گفت ما در حصه ادامه همچو کمک ها به آسیب دیده ها آنچه را که لازم بود به مقامات مسئول پیشنهاد و عرض نموده و تلاش های خود را برای همیش جاری نگه داشته ایم.
هر آن قدر که دولت کمک میکنه، مؤسسات خیریه کمک میکنه، دونرها کمک میکنه، هی نمیتونه که همه مشکلات مردم ما را مرفوع بکنه. با یک شرط ما و شما میتونیم که مشکلات کسایی که مستحق است، نادار است، از خوشحالی سخت متضرر شده، خود ما اگر دست با دست هم بتیم میتونیم که ما از این مشکلات با سرفرازی بیرون بیاییم.
در این حال محمد سلیم قندوزی معین مالی و اداری وزارت زراعت که در جمعی از دیهاقین ولایت جوزجان صحبت می کرد گفت که در سر تا سر افغانستان 7 میلیون انسان نسبت خوشساله های پیهم متضرر و زیر چتر فقر زندگی می کنند که از جمله بیشتر از 3 میلیون دهقان این کشور از اثر خوشساله ها متضرر شده اند. وزارت زراعت در این راستا پروگرام 7 میلیون انسان را تحت پوشش کمک‌های بشری قرار می‌دهد که اولویت کمک‌ها برای دهاقین آسیب دیده از خوشسالی‌ها می‌باشد.
با کوشش ما این سالی که تا 10 میلیون برسیم و برنامه پروگرام‌های ما به 7 میلیون است که امرای 7 میلیون مردم خود کمک بکنیم، ولی از او جمله بالخصوص 2.6 میلیون که اکثر از این دهاقین و مالداران ما را تشکیل میده به خدمت از او برسیم و این پروگرام امروز آغاز کردیم.
ولایت جوزجان با داشتن ساحه وسیع یکی از ولایات زراعتی و مالداری در کشور محسوب گردیده، از لحاظ تولید محصول باغداری و پالیز از شهرت خوب برخوردار می باشد. اما با گفته شماری از دیهاقین این ولایت نسبت کمبود آب اکثریت حاصلات زمین های این ولایت امسال به سوخت رسیده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
از نمایش فیلم همسایه در نخستین فستیوال فیلم‌های حقوق بشر جلوگیری شد. این فیلم بیشتر روی برخورد ایران با افغانان مهاجر در ایران میچرخد و به گفته برگزار کنندگان جشنواره به اثر تلاش‌های ایران از نمایش باز ماند. به اساس گزارش‌ها برخی از علاقات با استفاده از احساسات محصلان در ولایت بلخ تلاش کردند تا فیلم در این ولایت به نمایش گذاشته نشود. جزئیات را در گزارش از فریبا واحدی می شنوید.
شماره از فیلمسازان افغان که در این جشنواره اشتراک داشتند دلیل به نمایش نگذاشتن فیلم همسایه را به تحرکات نسبت می دهند که از سوی ایران در افغانستان سازماندهی شده بود. ملک شفیع یکی از برگزار کننده های این فستیوال بر روز پنجشنبه در نشست مشترکی با شماره از فیلمسازان داشت گفت در فستیوال خزانی حقوق بشر فشارهای زیاده وجود داشت تا فیلم همسایه نشر نشود
و فشارهای زیاد وارد شد که فیلم را ما از نمایش حذف کنیم که ما در افغانستان هستیم و فیلم هایی را که سلکشن کمیته انتخاب کرده ما نمیتونیم را حذف کنیم. به دلایل ممکنه خیلی از کشورها نخواهن بعضی فیلم ها در کشورهای خودشان نمایش داده شود، ولی اینجا جشنواره حقوق بشر است و افغانستان است، به همین خاطر فیلم نمایش دادیم و حدس میزنیم که دلیل آشوبی که در دانشگاه بلخ را افتاد و منجر به تعطیلی جشنواره در اونجا شد همین فیلم باشد.
فستیوال خزانی فیلم های حقوق بشر به نخستین بار در کابل و شهر مزار شریف به نمایش گذاشته شد که این فستیوال شامل فیلم های مستند می باشد. این فستیوال در حدود یک هفته جریان داشت که فیلم به نام همسایه که مظالم ایران بر مهاجرین افغان را نشان می دهد باعث شد تا این فستیوال متوقف شود. در همین حال صدیق برمک یکی از فیلمسازان افغان از ایران سخت انتقاد کرده و می گوید ایران به بهانه نشر نشدن این فیلم می خواهد سینمای افغانستان را آسیب برساند به عوض این که آن را حمایت فرهنگی کند.
متاسفانه کشور همسایه ما ایران به عوض از اینکه از همچو مسائل فرهنگی حمایت کامل خودش بکنه متاسفانه پشت پرده واقعا کوشش داره تا نظم جشنواره را برهم بزنه و به گونه ثابت بسازه که جشنواره گویا خدای نخواسته خدای نخواسته صد منافع ملی افغانستان. جا داره که از مقامات رسمی کشور خود ما به نمایندگی از سینماگرای افغان خواهش بکنیم و درخواست بکنیم که وزارت فرهنگ اطلاعات فرهنگ و وزارت امور خارجه ما بالمثل باید اقدام بکنند و حداقل این موضوع را به نحوی تقبیل بکنند.
این سر و صداها در سینمای افغانستان در حال بلند شده است که به روز دوشنبه جریان فستیوال حقوق بشر در مزار شریف به گفته مسئولان سینمای افغان که گویا این فستیوال فیلم های ضد اسلام را به نمایش میگذارد که هدف اصلی فیلم به نام همسایه بود اخلال شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در خبرها شنیدید استیف جابز مرد خلاقی که در ساختن کامپیوتر اپل مکنتاش نقش اساسی داشت دیروز با عمر 56 سالگی وفات کرد. اپل بزرگترین کمپانی موفق کامپیوتر در جهان است. استیف جابز از سال 2005 به این سو از بیماری سرطان رنج می برد. در سال 2009 در یک عملیات جراحی جگر وی تبدیل شد و 6 هفته قبل از مقام اجرایی کمپانی اپل استفاده داد. مرکز خبر در رادیو آزادی درباره وی گزارش تهیه کرده است که از مقیم نایب میشنوید.
استیف جابز یکی از بنیانگذاران کمپانی اپل، مردی که او توانست سیستم های آیپاد، آیپاد، آیفون و کمپیوتر میکانتاش را در جهان ایجاد کند، با عمر 56 سالگی وفات کرد. کمپانی اپل مرگ او را روز چهارشنبه اعلان کرد و در یک اعلامیه گفته است: ما با ابراز تأسف عمیق اعلان میکنیم که امروز استیف جابز درگذشت. لحظات پس از اعلان این خبر صفحه اینترنتی اپل تصاویر سیاه و سفید زندگی او را از سال 1955 میلادی تا سال 2011 میلادی با مشخصات و تاریخ آن به نشر رساند. استیف جابز برای چندین سال از مرض مزمن سرطان رنج می برد. چند ساعت بعد از مرگ وی قصر سفید از جانب رئیس جمهور اوباما اعلامیه ای را به نشر رساند که در آن آمده است: استیف یکی از بزرگترین نوآوران آمریکایی بود، جرأت کافی داشت تا به طور متفاوت فکر کند، شهامت کافی داشت که جهان را تغییر دهد و برای این تغییر استعداد کافی را در خود می دید. استیف ساختن یک کمپانی موفق را در جهان از گاراژ منزلش آغاز کرد. او الگوی الهام بخش یک نبوغ آمریکایی بود. با مرگ استیف سیل از پیام‌های همدردی از سراسر جهان جریان دارد. فرید ویلز یکی از کارگران سیلیکون والی، جایی که استیف جابز زندگی می‌کرد و یکی از اشتراک کنندگانی که در بیرون ساختمان مرکزی اپل گردهمایی را تشکیل داده بودند، گفت: فکر می‌کنم او یک هنرمند و یک بزنسمن باورناکردنی بود. او از طریق مختلف در زندگی ما تماس داشت. فکر می‌کنم که برای اکثریت نسل ما آیپاد یک پدیده بزرگ بوده و شما می دانید که او فقط یک الگو بود، نه فقط یک الگوی آمریکایی بلکه یک الگوی جهانی به شمار می رفت. استیف جابز کمپانی اپل را در سال 1976 با دوستان دوره مکتبش استیف ووزنیک در گاراژ منزلش در سیلیکون والی بنیاد گذاشت و به تعقیب آن کمپیوتر میکانتاش، اولین کمپیوتر موفق شخصی با ماوس را در سال 1984 میلادی ساخت. بعد از اینکه کمپانی اپل متوقف شد، جابز به خاطر اختلاف نظر با دوستانش در سال 1985 از این کمپانی جدا و پس از آن او به کار در دو شرکت دیگر کامپیوترسازی به نام نکست و پیکسار پرداخت. در سال 2006 میلادی کمپانی پیکسار را والت دیزنی خرید و در سال 1996 میلادی کمپانی اپل تکنولوژی نکست را برای سیستم عامل کامپیوترهای خود خریداری کرد. استیو جاب بعد از اینکه دوباره به کمپانی اپل برگشت، به حیث شریک این کمپانی رهبری تیم تولید کنندگان را به خوده گرفت و از برکت استعداد ابتکارانه وی در تولیدات، این کمپانی با موفقیت‌های زیاد نایل آمد و به سلسله این موفقیت‌ها توانست که صنعت موزیک و تلفن‌های همراه را ایجاد کند. کمپانی اپل در سال 2001 میلادی آیتونز را معرفی کرد، در سال 2007 میلادی به ساختن اسکرین تچ آیفون پرداخت و در سال 2010 میلادی آل تچ آیپاد را ایجاد نمود. به این ترتیب استیو جابز را نمیتوان از موفقیت‌های کمپانی اپل مجزا دانست. اما در سالهای اخیر سرمایه گذاران نیز مشاهده میکردند که استیو جابز دچار مشکلات صحی شده است. وی در سال 2004 میلادی یک عملیات سرطان را سپری کرد، در سال 2009 میلادی جگرش تعویض شد و تا جنوری امسال در رخصتی صحی قرار داشت. استیو جابز 6 هفته قبل از مقامش به حیث آمر اجرایی کمپانی اپل استعفا داد. جابز از همسرش لورین 4 طفل دارد و تمام عمرش را با آنها سپری کرده بود.
و می رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تخنیکیم سید عبدالقادر شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.